خب جناب خلیل‌زاد، دیروز دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواهان در انتخابات
شغر خلیل‌زاد، تاسو د متدارتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید دونالد ترامپ چې د خپلې بارنۍ پالیسی په حق له بیانیه ورکوله، سټیج ته مو د خبرو لپاره بلنه ورکړه او هغه مو معرفي کړ. آیا دا په دې معنی چې تاسو دا غم راتل کوئ؟
نه،
دا غونډه په واشنگتن کې د ملي ګټو په نامه ټولنه جوړه کړې وه چې زه یې د مدیر هیئت غړی یم. دا یو خپلواک اداره ده او د کوم ګوند پورې تړاو نه لري. ټولنې زما نه وغوښتل چې ښاغلی ترامپ معرفي کړم او ما هم ومنله.
نو پس دا په هیڅ معنی د ډونالډ ترامپ د ملاتړ کومه نښه نه وه؟
نه، ما په غونډه کې په خپل خبرو کې هم دا یادونه وکړه چې زه د ډونالډ ترامپ ملاتړ نه کوم. د ټولنې نور کاندیدانو ته هم بلنه ورکړې وه چې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په هکله خبرې وکړي.
ترامپ په خپلې وینا کې د ایران، چین، کوریا او جاپان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په هکله خبرې وکړې، خو د افغانستان په اړه څه نه وویل. دا ولې؟ آیا فکر کوئ که چېرته ډونالډ ترامپ جمهور رئیس شي، د افغانستان مسله به ورته مهمه نه وي؟
دا پښتنه په خپله د هغه نه باید وشي چې ولې د افغانستان نوم یاد نه کړ او زه په دې هکله څه نشم ویلی. ښایي داسې لسګونه نور هیوادونه هم وي چې د هغه په خبرو کې یادونه ونه شوه.
افغانستان د اوس دپاره د نورو هیوادونو په پرتله ځانګړی ارزښت لري، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې امریکا په عملي توګه د افغانستان په جګړه کې ښکېله وه.
ستاسو خبره سمه ده او ښه به وي چې دا مسله په خپله د هغه نه وپوښتل شي، خو د سیمې په هکله د هغه په خبرو کې په زړه پورې ټکی دا و چې ویلې دی بدلون د راوستلو پر ځای د دوام طرفداري کوي، چې زما لپاره یې هم پوښتنه پیدا کړه، ځکه که ناامني وي نو د وضعیت بدلون ته اړتیا شته. که چېرته خلک د روغتیایي خدمتونو، سیاسي ازادیو، امنیت او ښه اقتصاد د راتلونکي په هکله خوښ نه وي، نو سړی داسې نشي ویلی چې دا ټول رژیمونه دې د تل لپاره پاتې شي. په داسې شرایطو کې بدلون ته اړتیا شته، ځکه چې حالات د کنټرول نه وځي. زه په خپله د ازادۍ او دیموکراسۍ د خپرولو طرفدار یم. ترامپ وایي چې دیموکراسي باید نور هیوادونو ته صادره نه کړو، او زه بیا وایم چې خلک د نړۍ په هر ځای کې ازادي غواړي، ښه امنیت او ښه اقتصاد غواړي.
شما از افرادی بودین که طرفدار جنگ عراق بودین و آقای ترامپ
تاسو د عراق د جګړې طرفداری است او ډونالډ ترامپ د جګړې سره اختلاف لري. هغه همدارنګه د مسلمانانو په حق له هم جنجالي ویناوي کړې دي. تاسو د یو مسلمان مهاجر په صفت داغه دغه سرګندونو پاړه څه نظر لري؟
آل خواستان از آل ما مخالف جنگ عراق هستم که باید
زه هم وزد عراق ده جگره سر اختراف لرم. ده امریکا و نره استخباراتی ادارو پا ده برخ که صحوه کرده و زکه چه سیاستوال ده استخباراتی ادارو ده معلومات پر بنسد پالیسی او سیاست جوڑوی. په هغه وخت کې استخباراتي ادارو ویل چې د صدام حسین سره اتمی او بیولوژیکی وسلې دي او د دې پلان لري چې دغه وسلې بل ځای ته هم صادر کړي، خو کله چې امریکایي ځواکونه هلته ورغلل داسې څه یې پیدا نه کړل چې دا یو ډېره غټه اشتباه وه. او د مسلمانانو په حق لکه چیرته د هغه خبرو ته لږ ځیر شو، هغه دا نه دی ویلي چې ټول مسلمانان دې بند شي، بلکې هغه ویلي که موږ پوه نه شو چې دا کسان څوک دي، له کومه ځای راغلي او آیا د امریکا لپاره به کوم خطر ولري که نه، هیڅ امریکایي دا نه غواړي چې دغه ډول کسان دې راشي. خو که چېرته ډونالډ ترامپ داسې ووایي چې هیڅ مسلمان امریکا ته نشي راتلی، بیا زه د یو افغان او مسلمان په صفت د هغه سره مخالفت لرم. خو دا چې ما هغه معرفي کړی، دا ښیي چې په امریکا کې مسلمانان کولی شي چې یو مقام ته ورسیږي. د خلکو سره داسې اندېښنه شته چې د سوریې نه چې کوم خلک دلته راځي، باید په دقیق ډول معلوم شي چې هغوی څوک دي او تر هغې وروسته دې ورته اجازه ورکړل شي.
یک سوال که شاید پیش اکثر
افغانانو سره یو مهمه پوښتنه ده چې په امریکا کې هر حکومت چې واک ته رسیدلی، په پاکستان په کافی اندازه فشار نه دی راوړی چې د افغانستان په هکله خپله پالیسی بدله کړي او د هغو یاغیانو د ملاتړ نه لاس واخلي چې د حکومت پر ضد وسله راپورته کړي.
یک سوال مهم
است، خصوصا برای افغانها. دا د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه ده. کله چې زه په افغانستان کې سفیر وم، ما هم دا پوښتنه کوله، ځکه مالیدل کوم کار چې پاکستان کوه او یا د کولو نه انکار کوه، هم د افغانستان او هم د امریکا په زیان و. یو دلیل دا ده چې پاکستانیان ډیر چالاک خلک دي او په دوکه کولو کې زیات مهارت لري. هغوی د امریکا سره دومره مرسته کوله چې د پاکستان په دغو کارونو یې سترګې پټولې. د مثال په ډول هغوی امریکایي الوتکو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په هوایي قلمرو کې پروازونه وکړي. امریکا ته اجازه ورکوله چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې خپل پوځیانو ته مواد راوړي. ځینې کسان به یې نیول چې د القاعده د شبکې سره به یې تړاو درلود او بیا به یې امریکایانو ته سپارل. ځینې وختونه به یې امریکایانو ته اجازه ورکوله چې د هغوی په نظامي اډو کې پاتې شي او د شپې لخوا به یې د شا لخوا امریکا او افغانستان په خنجر واهه. هم یې طالبانو ته اجازه ورکوله چې هلته پاتې شي او هم د حقانی شبکې ته.
نو امریکایي سیاستوال به څه وخت په دغه واقعیت پوه سي او درک پرې کړي؟
هغوی اوس دا مسله درک کړې ده. ما په لومړي سر کې دوی ته ویلي ول چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې او طالبانو د پټېدو مرکزونه د جوړېدو په حال کې دي او دا زیات خطرناک ثابتېدلی شي. دا مرکزونه په 2003، 2004 او 2005 کلونو کې جوړېدل. په لومړي سر کې ځینو امریکایانو زما سره دا خبره نه منله، خو کله چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو بیا په امریکا کې هیڅ مسؤل شخص نه و چې په دې عقیده نه وي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوله. د اسامه تر پیدا کېدو وروسته په امریکایي مطبوعاتو کې د یو پاکستاني جنرال عکس خپور شو چې نیم مخ یې تور او نیم سپین و. امریکایان د پاکستان په دوه مخې لوبې خبر دي. امریکا په پاکستان فشار هم راوړی، کله ناکله یې مرستې هم پرې بندې کړي دي او یا یې د ځینو شرایطو پر اساس مرستې ورسره کړي دي، خو داسې څه یې تر اوسه نه دي کړي چې پاکستان مجبور کړي چې خپل سیاست بدل کړي. هیڅوک داسې نه شي ویلی چې امریکا د پاکستان د سیاست د بدلولو لپاره څه کولی شي. یوازینۍ لارې دا ده چې په پاکستان برید وشي. د افغانستان په برخه کې د پاکستان د سیاست د بدلولو لپاره د امریکا لخوا په پاکستان نظامی او اقتصادي فشارونه مهم دي. د ځینو نورو هیوادونو فشارونه هم مهم دي، مګر د ټولو نه مهمه دا ده چې په افغانستان کې باید چې د پاکستان سیاست ته ماتې ورکړ شي او هغه په دې معنی چې افغانستان باید دومره قوي شي چې د پاکستان مداخله ورته په غټ زیان تمام شي او دا کار د امریکا او افغانستان په سیاست پورې اړه لري.
پس از حملات اخیر در کابل،
په کابل کې د ملي امنیت په یو ریاست د برید نه وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان پر خلاف خپل دریز جدي کړ او ویل نور د پاکستان نه توقع نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، بلکې د پاکستان نه وغوښتل چې طالبان وځپي. تاسو د شاغری غنی د دې نظر پاکله څه وایست؟
زه د اشرف غنی د دې غوښتنو طرفداري کوم چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره د مرستې په برخه کې خپل سیاست بدل کړي. زه د پخوانه په دې باور وم چې په غوښتنو، سفرونو او خبرو پاکستان خپل سیاست نه بدلوي. زه فکر کوم چې پاکستان یوازې په هغه صورت کې خپل سیاست بدلوي چې په افغانستان کې لاسوهنه یې په زیان وي. دا په دې معنی چې که په افغانستان کې وضعیت خرابیږي دا به پاکستان ته د ګټې پر ځای تاوان ولري. خو دا کار څنګه کېدلی شي؟ د ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته طالبان په څو ډلو وویشل شول او ترمنځ اختلافات پیدا شول. اوس د افغانستان حکومت باید دوه کاره وکړي. لومړی دا چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو نه د ګټه واخلي او دا اختلافات نور هم زیات کړي. طالبان دې ته مجبور کړ شي چې په خپلو کې سره ونښلي او بیا دې د یوې یو ډلې سره تفاهم وشي. د افغانانو او امریکایانو یو ګډه کاري ډله دې په دې کار وکړي چې ښه پوره امکانات ورسره وي او کله چې طالبان پوه شي چې د خپلمنځي اختلافاتو له وجې ماتې خوري په خپله خبرو ته حاضرېږي. خو کله چې د طالبانو سره دا فکر وي چې افغان حکومت ستونزې لري او آیا دا چې امریکایان به پاتې کیږي او که وځي او هغوی هره ورځ پرمختګ کوي نو هیڅ وخت خبرې نه کوي.
فعلا
بعد از نظر داشت انکشافات اخیر و موضع‌گیری‌های اخیر او دا هم رستی پوښتنه د جمهور رئیس اشرف د وروستیو څرګندونو نه وروسته آیا تاسو فکر کوئ چې د سولې د خبرو اعتمادات له منځه تللي؟
صحبت همیشه امکان داره، اما آیا صحبت جدی؟
خبری هر وقت امکان لري، خو زه خوشبینیم چې داسې جدي خبرې به وشي چې په نږدې راتلونکي کې د یو موافقه سبب شي، ځکه هغوی غواړي د جګړې سګنۍ موسم د خپل ځان په ګډه تمام کړي. خو که چیرته د دې جګړې بیلانس د طالبانو پر ضد شي نو بیا د خبرو لپاره امکانات ډېریږي، او برعکس که د جګړې بیلانس د افغانستان د حکومت پر ضد شونو بیا د خبرو فرصت کمیږي. په تاریخي لحاظ دا ثابته شوې ده چې د پاکستان په ډیپلوماسۍ او د هغوی په مطبوعاتي خبرو سړی باور نشي کولای. ما په خپل څو ځله د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف سره خبرې کړې وې او د طالبانو د شتون نه یې انکار کړی و. په داس حال کې چې مطبوعاتو زرګونه طالبان په پېښور او کوټه کې لیدل، مشرف به ویل دا ډول خبرې هند جوړې کړې دي. خو کله چې هغه د واک لري شو په خپل اعتراف وکړ چې موږ دوه مخې لوبه کوله او موږ د طالبانو ملاتړ کوه. طالبان او پاکستان دواړه د افغانستان د حکومت دښمنان دي او هیڅ وخت د افغانستان ملاتړ نه کوي، بلکې هغوی غواړي چې د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او لمنځه یوسي. یوازې په خپل افغانان او بهرني ملګري کولای شي چې افغانستان وژغوري او دښمنان هیڅ وخت دا کار نشي کولای.